د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. تمه ده چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزې کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر للارې د پاکستان خاورې تننه وتل څو افغانستان ته انتقال شي. د بهرنیو چارو د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی دیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر ولایت کې د زمردو د یوه کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. اوکراینی چارواکی وایي شاوخوا 20000 ملکی وګړي له ماریوپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی پرون په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشر یوې نږدې همکاري ویلي دي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې ووتل. په همدې حال کې د فاکس نیوز تلویزیون یو کمرمین او ورسره اوکراینی پروډیوسره د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې ویلي چې که د اوکراین جګړه دوامداره شي نو د دې هیواد د 40 میلیون وګړو په سلو کې 30 به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري او په سلو کې 20 به له دې ګواښ سره مخامخ وي چې په یوه کال کې دننه به بېوزلي شي. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي او لاس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتری کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبلی وروړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې لاس پوځیان وژلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو اوو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر دوه چنده شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمېره 30 میلیونو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نړیوال بانک یوه نوې سروې کړې ده چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. دې کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15 په سلو کې وه. بلورته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2.5 کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ داود الله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ساجر اډو ته وویل یونیسف خبرداري ورکړې ده چې د کارګرو ماشومان شمیر د بیوزلۍ لامل تر 1 میلیون اوښتي او دا شمیرې په زیاتېدو دي. و میاشتي وشوي چې طالبانو کابل نیولې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته بیا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 23 میلیونه ډیر استوګن له ګواډ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا دا شمېرې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسېدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 په سلو کې اوسېدونکي سمه ډوډۍ نه لري، او دا شمېرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابراوه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک د سروې لمخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ پر دیخوا د خورانو شمیر دوه برابره شوی دی. په تیرو او میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی، د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتل ډیر ښه شوی، خو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر په دې اړه وایي:
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان، البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي، چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بیباوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بیباوري څنګه اقتصاد متاثره کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوری کوي؟
کچېرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین دو دوی دپاره د کار زمینه مساعده نشي، د خپل بیباوري را منسکی. که چیرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته رواني امنیت باید د تجار دپاره یا د پانګوال دپاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او په ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي، چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده، د دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسي هم دا وه چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 40 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه د فقر او د لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې د مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو، بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مؤسسو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری، یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه یوازه بهرنی سازمانونه نشی بیاره غولی، دلته د دولت همکاری باید موجوده، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیول سه بیرته حساب ورکول شي، او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارد یا 15 میلیارد یا ددنه زیاتی، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نه کوم چې هغه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزه کوربه و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي افغانان بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته ستنه شي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړي دي چې د د په وینا په زور بي ځای شوې دي. ښاغلی ګراندې دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده خو توضیح کړې نه ده چې په زور بي ځای شوې کوم کسان دي. فلیپو ګراندې لیکي چې له طالبانو سره موافقه وکړه چې بي ځای شوې او کډوال شوې افغانان خپل کورونو ته خوندي او په خپل خوشاستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او ویل چې د اوکران په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی، په نړۍ کې نورې شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
ښاغلی ګراندې د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نیوروس شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردنن بي ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان بي ځای شوی دي او د پروسس کال تر اخیره د ټولو بي ځای شوی شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو له مخې 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډیو هیوادو کې کډوال دي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د جرمني خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د طالبانو له واکمنېدو 8 میاشتې وروسته په متحده ایالاتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندیږي. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ له قوله چې نه غواړي نوم افشا شي راپور ورکوي چې وای په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس کنسولګری به نن بند شي. د ډیپلوماټ د دې کاریاو علت د مالی سرچینو نشټوالی بللې خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. د دې ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې هڅې وشوې. د ډی پی د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کارکونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوی وو له 100 میاشتو رئیسی معاشونه نه دی ورکړل شوی. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قنسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تنه افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري څو په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا څخه په جبر ونه ایستل شي خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د نړۍ په حالاتو کې تمرکز نن سبا د اوکراین پر مسایلو دی. تازه خبرونه ده چې اوکراینی چارواکي وای شاوخوا 40 زر ملکی وګړي ل ماریوپول خار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی پرون په وټلو بریالي شول. د خر د روسي ځواکونو په حمله کې ویجار شوې ده. د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دفتر د رئیس مرستیالې وویل چې دا کسان د بشری دهلیز لاله په شخصي موټرو کې ووتل. ملګرو ملتونو ویلي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولند ته اوښتي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونو اوښتی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې پاوځ د پلازمینې کیف په لمنو کې هوایي حملو ته زور ورکړی. په همدې حال کې د یو اوربند د موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیې او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. د فاکس نیوز تلویزیون یو کمرمین او ورسره اوکراینی پروډیوسر د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوي دي. د فاکس نیوز او اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې د مارچ په 10مه کیف ته نږدې په هورینکا ښارګوټي کې د ډزو له کبله د دې شبکې آیرلنډای کمرمین پیر زاکر زیوسکی وژل شوی او خبریال بنجامین هال ټپي شوی دی. په دې پیښه کې د فاکس نیوز اوکراینی پروډیوسر الکساندرا کوفشینوا هم وژل شوې ده. د مارچ په 14مه کیف ته په نږدې یو بل ښارګوټي ایرپین کې په ورته پیښه کې امریکایي خبریال برنت رناو ووژل شو او امریکایي اکاس خوان اریدوندو ټپي شو. او د اوکراین اړوند وروستی راپور هم لرو چې ورپسې به د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه واورئ. د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په یوه ځانګړې غونډه کې پر دې خبرې کوي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. د ټولو موضوعاتو ته احمد شیبر په یو راپور کې کتنه کړې.
سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځای روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 14مه ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
د وسل لپاره د ناټو په سلګونو زره سرتیری د تیارسۍ په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتیری په اروپا کې دي چې نږدې 40 سره د ناټو تر مستقیمې قومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته او د ناټو سرمنشي شاغلی ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نږدې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
د سندرو
میلمانه
د هوا نور یم رانا یم خپل
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاري ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه، نیکی هیله احترامات تاسو ته او تاسو تخنیکی همکار ته. محمد خالد د میدان وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ د سیاچغر د کلي نه د سای پیغام په لیکم خبرونه ته مې چې نه دروړي خو سندره د نغمې یو ښکلې سندره راته نشر کا ډالۍ دی وینه کې بلاته شوالی ته پیرس خان ته هدایت الله ته نور مې د خبرونه وخت نه نیسم. ښه وخت الله مو مل شي. السلام علیکم، محمد خالد احمدی سیاچغر.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه، نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. علامه احمد هم د هلمند ولایت میسیج درته پرېږده. زما ته که سندره د نغمې په آواز کې نشر کوي نو ډېره زیاته مهرباني به مویې ټولو اورېدونکو ته ډالۍ ده او پر وړاندې ښه خپرونه. الله په امان.
السلام علیکم، زه د سندرو میلمانه کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام، زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه نه ضیا الرحمن خبره کوم. غواړم چې د فرزانې یوه ښه سندره موږ ته نشر کړي او د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو سره مننه چې موږ ته د واټساپ شماره راته پاله کړې، ځکه چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې ساده ټلیفون کار نه کوي، نو یوازې د واټساپ باندې موږ ته مازګروای شو. مننه، تشکر.
Yeah. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سلامونه او نیکه هلی د ازادۍ رادیو ټول ګران امکارانو او ریدونکو ته ورسیږي. بیا هم امان الله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه د واتس اپ په لیکه د سرملګری سوم. ما ته به یو سندره د برېښنا امیل په آواز کې نشر کړي. ډالۍ کوم خپل ګرانو ملګرو ته لکه نور آغا، ستار، شمس الله، سردار ولی. ډالۍ دې دا ګرانو ملګرو ته او د ازادۍ رادیو ټول امکارانو او ریدونکو ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو ګلونو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه رحمت الله الپت د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ څخه د واتس اپ له لارې دا پیغام پرېږدم. نو ماته که د برېښنا ایمیل په واسه کې سندره نشر سي ډېره به مهرباني وي. السلام علیکم.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو میلمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم، غم کوا غم تمې سنم،
گلو نش میں دین یار زا السلام علیکم، ز بسم الله احمدی دی کابل ولایت څخه مې غږیز پیغام ستاسو ته ایښی ده. نو زه د بریالي سمدی په اواز کې یوه سندره غواړم او ډالۍ کوم محمد ناصر ته په جرمني کې، او رحمت الله ته په فرانسه کې، نور الله ته، نو وحید الله ته، وحید الله په امریکا کې. خوشحاله اوسئ، ښه ورځ. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظری ریڈیو اور دم کو کرکون تہ سلام ونوام پدی ہلک شبیس سدوس محمد شکرند ہلمند ولایت سے واٹس اپ پر لکھ ما تا و پخیر کی د بریالی سمدی یو شکل سندر نشر کی زب دو ٹپی دته و زچی د کارستل راسم زچید کارستلی راسم زچید کارستلی راسم ستاپ تصویر جانا نزان و ساکو ما یا بزمان نصیب خرابی یا بزمان نصیب خرابی یا بزمان نصیب خرابی یا با دا ټول یاران د غشوینا او
سفری موری اگو بچو تخیرات غواڑی سوالگری موری پی بن جمون دیلوگی پی بن جمون دیلوگی شما سفری موری بچیو تخیرات واڑی سوالگری موری پی بن جامون دیلو گے تمام ژوندون دې د ویرونو او مرګو داستان دې تمام ژوندون دې د ویرونو او مرګو داستان دې الله دې رحم وکړي په حال مجبورې مورې پېوان جامونه شم مسافری موری او کو بچو تخیرات واڑی سوالگری موری پی بن جامون دی مالک او لوس تو کلو چیز بدا من صفا نن پردی پیٹ چلو سماس پن سرے مورے نن پردی پیٹ چلو سماس پن سرے مورے پیون جمون دے لگے شم سفری مورے
السلام علیکم سلامونه تاسو ته چې موږ له ازادي رادیو نه اوري ټول اوریدونکو ته او ټول همکارانو ته هیله تر کړو خوش خوشاله او صحت خوندان مې ته لیکل سره غلی یوزلی بیا احمد الله تسلو بیا لشکل هیمن ولایت مرجی ول سوالینا سندره واړم دا اوریدونکو په خوښه او دالی دی وی ځلان صاحب ته او زواک سے بتاو ہلمند یار ہے تو بل پیغام پوری احمد اللہ تسلل دا خدای پا ما
السلام علیکم آزادی راڈیو تا جز ماجا غور سیجے ایداد احمد یہ ماری کم دے گریش اسوالی دے میں مندہ اس خنی ولی دا نشا سوار او دا گلپانی پا آواز کی شو شایستا سندر راتا نشد پا وصلہ
ستم در باندھے نہ کہوں ماں ہو خویا
وایسترګي دی دیار شایستی دی داسې غټی دی لا ګردی دی لا هم خوږی دی یار استا سترګي په ما اورونه لګوي لکه باران غشي پر زړه پر هارونه لګوي سلامونه نې کې هلی تاسو او د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته په دې هله چې خوش خوشاله او جوړ بیاس بیا سره ستاسو سره په لیکي کې هم زه محمد اواز يم د هلمند ولایت د کرشته ولسوالۍ سره په دې هله چې د ازما پیغام نشر کړي نو ماته به یو ښکلی ښایسته سندره د شپاروک په حواس کې راته نشر کړي ډالۍ دی وي د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله ده د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو بشي سندره د عبیدالله جان کنداري په حواس کې غواړم آیت الله په پر کړی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د کوکې د کلي څخه وسلام به احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو پسندره غواړم د حیات افغان په ژغ کې ډېر مننه ډالې چې به ټول اوریدونکو ته په خاصه توګه چې ما ژغ اور ټول ته ډالې وي خپل پیغام
جنې مشتې وراتل دی ورکشا سکروټې مړې شوې اوسېرو تناستې اما بزانت تورائے او بلا کمائے وائے دیار کچھ بزانت تورائے کچاویل وچی جانان راغے کغولے ڈنڈو پا بلے بگڑ شمائے
بلی السلام علیکم دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم هیله چې روغ جوړ او خوشحاله بیاسته دلته ته راغلی جنت ګل بریال د پکتیکا ولایت مرکز شرن څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پریږدم هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله بیاسته ما ته سندره دی جاوید امرخیل په غږ کې نشر کیا تر بیا او بل پیغام خدای پامان کې چاري
سلامونه د ازادي رادیو ګلونو اوریدونکو ته او کارکونکو ته وړاندې کوم زه بدله حنانزم د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ ستاسو سره د واتس اپ پر پیغام پر لیکم ما ته د جاوید امیرخیل په आवाज کې یو ښه سندره نشر کړي ژوند غواړو د مونږ لومړی تماستي هله کوم ما ته دا سندره نشر کړي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته نیکی هیلې او تاسو سلامونه وایم خو دې وکړي چې روغ او جوړ زهیر افغانم د هلمند نمی اړګنی ولید ما ته به هغه غزل نشر کړي چې وای کور زموږ وطن کور زموږ او ډالې کوم راز محمد منوال ته او ګلامتن حاته دی ورسیږي نو لا شایسته وخت نه نسم د الله په امان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه محمد سلیم د میدان وردګ ولایت شیدابات ولسوالۍ څخه درته یو غږیز پیغام پریږدم د هیله می ده که نشه شی که دا وری زما پیغام نشه شون و بیا به خبرونه تنور شای هم در تر راورم او پاپای که سندره را تا نشر که دی جاوی دمیر خیر وی چه وطن موری زمونگ نور مده خایسته خبرونه وقت ننیستم دا لپامان
ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو